سنگری دي او من د ځوان ځوان کوم مرحله دا غي تیر کړی ده. نو دوی کچیر غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي، په دغه پریکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجې نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تېر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت له خوا یا کوم نړیوال همکاران دلته موسساتو د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازي کې او بیا په د پریکړو په تصمیمګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تېرو شل کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټو راخواته ځوانانو خپل اصلي حیثیت و ځای نه و ځان ته ټاکلې، یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسني وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان سره مخ دي، لکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
ښاغلی ګلولوی آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسو همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کېږي، سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
دوی غواړي چې خلک د دوی تابع واوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري. ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که دوی تر کنټرول لاندې واوسېږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانع کړي دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان څه ډول چې دوی خوښوي هغه شي، البته حکومت ورباندې وکړو.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه، ویډیوګانې چې خپرې شوي او له خلکو سره خبرې کیږي چې ویښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، دی وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
مګا په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالویو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جګ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي، چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم، ته د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې. ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي، او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې، د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي، په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده. طالب تر ډیره پورې که موږ ووایو چې دین فالی دي یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغون فالی دي. دا چې زموږ تیر چې دا هغه دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې هغه کوي، وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونی خوانځي ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې دي هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي.
محمدي صاحب، په دغه سې وټولنه کې چې خلک له لوږې خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدمتونه نشته، د ډېر ښوونځي نشته، روغتونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، ولې په یوې ټولنې کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هېڅ په لومړیتوب کې نه راځي، یا د ټولنې هېڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه، نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي، حالانکه چې کېدای شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نه شي؟
هیواد صاحب، لوی ستونزه په لومړیتوبونو کې ده. اوس وخت کې هېڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه وه، ضرورت یې نه وه، ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده، دا په فرایضو او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي. اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي، ټول په سنتو پسې اخته دي. سنت هغه د شي درجه سنت، تا خولی نه د پسر، تا شپه کریمی نه دي، زه ډېر عادي مسالې روان کړي دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګانې خېچې دنیا د ټول نه فرزګاره ملت افغانان دي، نړیوال سرویګانې په دې شوي دي، او بیا هم افغانان دي چې پنځه وخت لمونځ کوي، فرض ادا کوي، واجب ادا کوي. سره په دې باندې هم تاکید کوي، دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره دا عبادتونه په وشا کول دا یو وړوکی شر وی ته وایي، او کله چې عبادت، کله چې یو نیک کار په دې فشار له وجه کېږي او د پاک د خدای رضا تعالی، الله تعالی رضا نه وي، دا یو شرک دی. یو خو که څه هم وزارت دا ځینې خبرې د خپل مسؤلین شخصي بولي، او دغه شخصي خبرې کې دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ یعنی دغه کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرسه وایي، بیانې، دوی سره کوم حساب کېږي هم یا نه؟ دوه مهمه مسله لومړیتوبونه بیا هم دي چې فلحال خلک فرایض وي، له چانه پاتې کېږي، که وجایب پاتې کېږي، هغې لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسي، تشویق سي، خلک توصیه ورته شي. او که ته په عادي مسایلو مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک ته زورې جبر ورکوي، هغوی سره سپکاوی کې یو انسان حیثیت صفر کوي، دا بي نامناسب کار، بي ضرورت کار دی.
آرین صاحب، کله چې وضعیت هغه ډول وي چې ځوانان پکې فردي ازادي ونه لري، هغه لومړني حقونه ونه لري، او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټا کې، حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه، نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي؟
په کومه ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود وي، لکه زیار صاحب چې یادونه وکړه، هغلته خلاقیت قوه له منځه ځي، ځوانان ډیپرسي یو حالت داسې یو طرف ته ځي چې د هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي. یو دا او بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې، هغه لنډمهالي وي، هغه دایمي نه وي. نو دا دشي که یو ساده مثال دی، دربړ خاصیت لري، ته که دربړ څومره سره کش کې کنه، ته دربړ باندې فشار راولي، د زور په وسیله کشه، هغه تجربه خاصیت لري، نور نو څه د خپل حالت ته راځي. نو ته که څوک فورس کوي، هغه باندې فشار راوړي، نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي، نو هغه دې باعث کېږي چې د تا په نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وغورځي. یعنې که ته تر چا په زور ډېره پرېږدې، هغه به خپله ډله پرېږدي، او لکه چې نه بېرته خپل حالت ته ورګرځي. بل افغانستان څه کم 30 میلیونه نفوس لري، نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې، نو دا خو 30 میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده، بلکې ځوان د دې تشویش ولري، د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم، څه چې زما د جامو د سټایل په خاطر، زما د ګیرې د ویښتانو سټایل په خاطر، دا شخولۍ مې ونه رسول وي خاطر باندې یو څه دا تشویش موجود دی چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاینټ کې مې ډېر سره مخ کېږم. نو کله چې ځوان تر دې حده سخت شي، نو ډېر ځوانه جامې دا ته منو څه درلې، ځوانه تا ته د تیرن وطن لغاړې دی، تا ته راتلونکی در لغاړې دی، ته د زده کړو کې دا تمه دل زونه نشي کېدلی. او بل دی خصوصا دا څنګه امر بالمعروف هم دی، البته کرنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کاله حکومت کړی، هیڅ څوک دا نشي ثابته ولای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لاس راګرځولی چې ستا لومړی یا پټی باندې وسه، ځکه چې پټی یو کلتوري مسله ده، هیڅوک په دې خاطر لاس نه دي راګرځولی چې یو ګیره دې البته ګیره نه وایي دې ګیره کم کړي
زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي، خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې؟ مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کېږي، یا د حکومت لخوا وي، ګټه به څه وي دوی ته، هم کورنۍ ته، هم حکومت ته؟
حکومت ته ګټه اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې دوی حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بل داسې قوه نه لري، یعنی داسې علمیت نه لري یا داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک پرې باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت پرې ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او را وړاندې کېږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي، یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان یې هم ولسته په راتلونکي کې او خپل هم حکومت ته دی.
محمدی صاحب، د وروستیو کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې وي چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچې شوي دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکې تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولی شي؟
ځوانان په دغه وضعیت کې درې آپشن لري، درې لارې لري. یو لار دا ده چې یا به مقاومت کوي یا به وطن پرېږدي، چې دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه همدغه ځوان ظرفیت دی. افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې موږ نور دنیا نه زیات لرو هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% نه زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټولو زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان نه جذب کړي، بل دې کاري او بشري قوه له افغانستان نه وباسي. مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده، دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نه شي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو